دوستانو زموږ د دې اونۍ بحث مو اوریدو وخت په افغانستان کې څلور بجې شوې. د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل هند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر حامد کرزي ویلي دي د امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون د تایید لپاره به په راروانه یوه میاشت کې لویه جرګه وغواړي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. نجیه صافه د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وایي ملا برادر الله هم په پوره توګه آزاد نه دی. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ځمکو د غاصبینو د نمونو په افشا کولو ټینګار کوي او په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان او کینیا د ټیمونو ترمنځ د کرکټ لوبه هم د اوس روانه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې ملا برادر الله هم پوره آزاد نه دی. نوموړي نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ملا برادر اوس هم آزادانه تګ راتګ نشي کولای او دوی هڅه کوي چې تماس ورسره ټینګ کړي.
در مورد رهایی ملا برادر، بله،
د ملا برادر د خوش کېدو په اړه بلې، لکم ځای او کوم زندان څخه چې هغه مخکې ساتل کېدی خوشی سوی، خو زموږ د معلوماتو له مخې لا هم د تګ راتک په برخه کې بشپړه ازادي نه لري. تر کومه چې موږ خبرې کورنۍ ورسره تماس لري، موږ کوشش کوو چې ادرس او تماس یې تثبیت سي، څو موږ وکړای سو ورسره تماس ونیسو،
تثبیت شو تا بتونیم تماس بگیریم.
خغلی کرزی وویل چې د ملا برادر د خوشکی دوله پاره د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف څخه مننه کړې، خو تملری پاکستان د افغانستان د سولې پاره نور اقدامات هم وکړي. پاکستان وایي چې د طالبانو دویم درجه مشر ملا برادر د افغانستان د سولې ل پروسې سره د همکارۍ په نیت خوشی کوي. د ولسی جرګې او شمیر غړي د حکومت پر کړنو د دې جرګې د سارنې پر ځنګړي کمیسون انتقاد کوي چې دوی د ځمکو د غاصبینو د نمونو په افشا کولو کې له ځنډ څخه کار اخلي. نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د دې جرګې یوې غړي شکریه باریکزی په دې اړه وویل:
کچیر دلس اعلان نشي دا کمیشن شل لپاره جوړ سو، او کچیر د دوستان په دې باندې اوس راځي ته غور کوي وای چې ولا موږ خدا لست اعلان وای نه شو، دا ستونزه ده، دا بهانه نور او دا فلمي ملتمه جوړوي لست بیا دی لاشي.
د ولسی جرګې د یاد کمیسون چارواکو ویلي چې د دوی په تحقیق کې ثابته شوې چې په افغانستان کې 1,250,000 جریبه ځمکه غصب شوې او په غصب کې لږ تر لږه 15,000 کسان لاس لري. د ولسی جرګې د ریپلاوي نن ژمنه وکړه چې دا لیست به د لوی اختر وروسته خپریږي. او په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان او کینیا د ټیمونو ترمنځ د کرکټ لوبه هم د اوس روانه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د لوی وچو په دې درې ورځنۍ لوبه کې له کینیا څخه دوه ویا منډي مخکې دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم د کینیا په وړاندې په دوه یو ورځنۍ لوبه کې له بریا وروسته درې ورځنۍ لوبه پرون پیل کړي چې تر نن یې په خپل وار کې 260 منډې کړي. ویل کېږي چې د افغانستان ټول لوبغاړي سوځېدلي، که څه هم افغان ټیم د لوی وچو فاینل سیالۍ ته لاره پیدا کړي، خو که دا لوبه وګټي د امتیازونو په حساب کې به تر نورو ټیمونو مخکې شي. دا و د افغانستان اړوند مهم کورنۍ خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتي جلال زیناوري.
نن په پېښور کې د پولیسو د پولیو د ماشومانو د فلج د نن په پېښور کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د واکسین پر کارکونکو 14 اوس پچی دوه پولیس پکې وژل شوی او زیات شمېر خلک زخمیان دي. حمله پر هغو پولیسو شوی چې د پولیو واکسین لپاره سیمته د ورغلي ډلې امنیت نیولې وو. د پولیسو یو مامور ګرانولا خان نن ازادي راډیو ته وویل چې په هغه موټر کې چې نن د سړک پر غاړه په بم والوت 12 پولیس پاره وو. نن په پېښور او شاوخوا سیمو کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د پولیو یا د ماشومانو د فلج د مخنیوي د واکسین د کمپاین دریم اورستی ورځو په د سیمه کې د دغه چاودنې یواینی شاهد د ازادي راډیو خبريال ته وویل:
بسندګي اوګړه شو به کې بیا موږ پزند نه پوښیو چې د سترونو چې وګونو کې موسم څنګه رې ست څه خاص نورم.
پاکستان د نړۍ د هوغدروي هیوادونو څخه دی چې لا هم هلته د ماشومانو د فلج یا ګوزن ناروغشته. د امریکا د دفاع وزیر جان کیری نن د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکاریو د سازمان په غونډه کې برخوالو ته ډاډ ورکړ چې متحد ایالات د سیمې لپاره دوامدار تعهد لري. جان کیری نن د انډونیزیا په بالی ټاپو کې په دې غونډه کې د ولسمشر اوباما پر ځای ګډون کړی دی. جمهور رئیس باراک اوباما په امریکا کې د یو شمېر حکومتي ادارو د تړل کېدو په خاطر د خپل دغه سفر لغوه کولو ته اړ شو. په مصر کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو د سویس کانال ته په نږدې ښار اسماعیلیه کې 15 تنه دولتي عسکر وژلي. وسلوالو پرون د تلاشۍ په یو پوسته کې پر دغو عسکرو ډزې کړې دي. پیشه د اسماعیلیه ښار شمالي لوري ته سوي چې په وروستیو اونیو کې وسلوال په پرله پسې ډول پر امنیتي ځواکونو حمله کوي. په عین حال کې رپورټونه وایي چې نن په قاهره کې ناپیژندل شویو کسانو د مخابراتو پر یوه سټلایټ دستګاه باندې بم غورځولی او ویجاړه کړې ده. او نن د مصر په سینا ښار کې هم د بم په چاودنه کې دوه تنه مړه شوي او رپورټونه وایي چې 43 تنه زخمیان دي. په تاجکستان کې د هغو خلکو لپاره چې د جمهوري ریاست لپاره غواړي ځانونه کاندید کړي د رای ورکوونکو د لاسلیکونو د راغونډولو موده اوږده سوه. په تاجکستان کې د انتخاباتو او ټولپوښتنو مرکزي کمیسیون نن خبریالانو ته وویل چې هغه کسان به چې غواړي ځانونه کاندید کړي د لاسلیکونو د راغونډولو لپاره د اکتوبر تر 10 وخت ولري. تر اوسه یوازې د تاجکستان برحاله ولسمشر امام علي رحمان چې رسمنې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره هم ځان کاندید کړی توانېدلی چې 2,00,000 لاسلیکونه راغونډ کړي. په تاجکستان کې به د نومبر په 16 د ولسمشرۍ انتخابات وسي. د روسیې د پارلمان د استازو مجلس یا دوما ویاند سرګی نارشکین د تاجکستان پر حکومت ژغ کړی چې د یوریشیا د پیوستون پروسې غړی شي. د روسي مقام نن په دوشنبه شهر کې د روسي تاجکستان په هنتور محصلینو او استادانو ته په خبرو کې ژمنه وکړه چې تاجکانو ته به په روسیه کې د کار د اجازه موده چې اوس یو کال ده دریو کلونو ته تمدید کړي. د دوما ویان تاجکستان ته په دغه رسمي سفر کې نن د ولسمشر امام علي رحمان او یو شمېر نورو تاجک چارواکو سره ګوري او بیا قرغزستان ته ځي. مسکو د څه مودې راهیسې پر تاجکستان، قرغزستان او د پخواني شوروي په ځینو نورو جمهوریتونو فشار زیات کړی چې د روسیې په مشرۍ د ګمرکونو نو د اتحادیه غړی شي. په دې اتحادیه کې روسیا، بلاروس او قزاقستان شامل دي. د ایتالیا سمندري ساتونکو وایي چې د لمپیدوسا ټاپو ته نږدې د ډوبې شوې بیړۍ د مسافرو د موندلو عملیات یې لسره پیل کړی دي. دا بیړۍ چې ویل کېږي 1500 تنه پکې سپاره وو د پنجشنبې په ورځ لمپیدوسا ته نږدې ډوبه سوه. د لیبیا څخه دغه کسان اروپا ته د غیر قانوني مهاجرت لپاره روان وو او ویل کېږي چې دوه ورځې په بهر کې تېرې کړې وې. د دغو کسانو شمېر نږدې 1500 تنو ته رسید. پرون د پیژې له ځایه درې یا جسدونه راوستل سول. د بیړۍ د ډوبېدو لامل اوس د مړیو شمېر 104 نویته لوړ شوی دی او ویل کېږي چې 200 تنه لا هم ورک دي.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. ولسمشر حامد کرزی وی له امریکا سره د امنیتی سند د مشورې لپاره به د وی میاشتې پترس کې لوی جرګه وغواړي، خو نو مولې وای چې لا هم په دې سند د دواړو لورو ترمنځ اختلافات شته.
پس امریکا با ما قدم های واضح برداره در تعریف تجاوز.
دا چې د اختلافاتو سره سره ولی ولسمشر حامد کرزی د دې سند د تایید لپاره لوی جرګه غواړي، په دې اړه له افغان ژورنالیست او څیړونکي زبیر شفیقی سره مرکه لرو او دا مسله مور سره څیړل ده. همدارنګه به مو له دې هم خبر کو چې یو شمیر افغان څارونکي د انتخاباتي مبارزو لپاره له دولتي پوستونو څخه د ګڼ شمیر چارواکو استفاګانو اندېښمن کړي او وایي ښایي په چارو یې ناوړه اغېزې وکړي. د ولسی جرګې د یو شمېر خلکو له هغه انتقاد نه موام خبرو چې د حکومت پر اعمالو د دې جرګې د څارنې پر ځانګړي کمیسیون انتقاد کوي چې دوی د مزکو د غاصبونو د نمونو په افشا کولو کې له ځنډه کار اخیسته. په مصر کې په پرونیو تاوتریخوالو او د سوریې په اړه د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو له کتنې موام خبرو له موږ سره اوسئ. افغان ولسمشر حامد کرزی ویل امریکا سره د امنیتی سند د مشورې لپاره به د وی میاشتې په ترڅ کې لویه جرګه وکړي. ولسمشر کرزی نن په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې د دې سند لاسلیک ته نږدې شوی، خو لا هم د افغان حکومت ځینې شرایط شته چې امریکایي باید ومني. په افغانستان باندې د نورو هیوادونو د یرغل تعریف بل مهم شرط دی چې افغان حکومت وایي امریکا باید په دې برخه کې پریکنده دریځ اعلان کړي. د دې موضوع نور تفصیل له کابل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي له امریکا سره د امنیتی سند د لاسلیک وروستۍ پریکړه د افغانستان د خلکو په لاس کې ده او له همدې عمله به تر یوې میاشتې پورې لویه جرګه راوغواړي. ښاغلي کرزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل که امریکا د امنیتی سند په اړه د افغان حکومت شرایط ومني، نو د دې سند لاسلیک کېدل به د هیواد په ګټه وي. د ولسمشر کرزی په خبره هر کله چې افغان او امریکایي لوری د امنیتی سند وروستیو پړاوونو ته ورسیږي، نو د دې سند ټولې مادې به لویې جرګې ته وړاندې کیږي او خپل افغانان به یې په اړه تصمیم نیسي.
مردم افغانستان میخواهند که با امریکا و غرب
د افغانستان خلق غوړي چې لویدیځ او امریکا سره په معامله کې وي. خدا ملګرتیا او معامله باید د افغانستان ملي ګټې تضمین کړي. د افغانستان ملي ګټه امنیت دی. افغانان باید هم د تروریزم او طالبانو له حملو څخه خوندي وي او هم د امریکا او د هغوی د متحدینو له بمباریو او سرغړونو. هم د دلیل دی چې تر اوسه موافقه نه رسیدلې. ان شاء الله د یوې میاشتې په ترڅ کې بلوي جرګه راوغواړو او هر پریکړه چې خلکو وکړه طبیعي خبره ده چې حکومت یې مني.
ورځې وړاندې له امریکا سره د امنیتي سند موضوع ته ټاکل شوي افغان مرکچي او د ملي امنیت سلاکار رنګین دادفر سپنتا هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې سند تخنیکي مسائل نهایي شوي دي. په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانیستو سره سم افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي سند په اړه خبرې وځنډولې، خو دغه خبرې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د نویو مرکچیانو لخوا بیرته پیل شوې. په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګښت، د دې هیواد اقتصادي پراختیا او د افغان ځواکونو سمبالښت او روزنه د امنیتي سند په اړه د افغان حکومت له مهمو شرایطو څخه دي. د دې سند له مخې به امریکا د بهرني یرغل په وړاندې د افغانستان مرسته کوي، خو د اختلاف ټکی چې لا هم حل شوی نه دی د یرغل تعریف دی. ولسمشر کرزی وایي چې امریکا باید په دې اړه خپل موقف څرګند کړي.
دری امریکا باید بدانه که خواسته های افغانستان بر حق است. پس امریکا با ما قدم های
په دې کې امریکا باید پوسی چې د افغانستان غوښتنې په حق دي. امریکا باید از موږ سره د تجاوز په تعریف کې ښکاره قدمونه پورته کړي. که په افغانستان باندې تجاوز کیږي څه معنا؟ آیا د یو ګاونډي هیواد د توپ او ټانک راتګ دا تجاوز دی؟ تر اوسه کونړ د توپونو تر حملو لاندې دی. امریکا از موږ سره څه وکړل؟ خو باید وایي چې له ګاونډي هیوادونو څخه ټانک او الوتکه نه راځي، بلکې ماین، انتحاري او تروریست راځي، هغه هم زموږ په جامه کې. دا مهمې پوښتنې دي، امریکا باید ورته ځواب ووایي.
له 2014 کال څخه وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اډو او پوځیانو شمیر، د دوی د عملیاتو او موجودیت څرنګوالی د امنیتي سند له مهمو موضوعاتو څخه دي. جمهوري ریاست له دې وړاندې ویلي وو چې دوی د دې سند په لاسلیک کېدو کې بیړه نه کوي، خو په یوې میاشت کې د لویې جرګې رابللو ته په کتو داسې ښکاري چې حکومت د دې سند په اړه موافقې ته نږدې شوی دی. د ځینو کارپوهانو په باور افغانستان په اوسنیو حساسو شرایطو کې اړ دی چې د امریکا په څیر یو هیواد سره امنیتي تړون ولري.
و موردل چې ولسمشر حامد کرزی وایي له امریکا سره د امنیتي سند د مشورې لپاره به د یوې میاشتې په ترڅ کې لویه جرګه راوغواړي. ولسمشر کرزی په داسې حال کې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه لویه جرګه راغواړي چې د دې سند په سیاسي مهمو مسایلو لا هم د افغانستان او امریکا ترمنځ اختلافات دوام لري. زموږ خبریال احمد زبیر ژمن د ویسا ورځپاڼې له مسؤول مدیر محمد زبیر شفیقي سره دا مسله شریکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې له دې اختلافاتو سره سره ولسمشر ولې لویه جرګه راغواړي. ښاغلی شفیقي وایي
اول خو ولسمشر کرزی نن هم وویل او د دې نه پخوا هم څو ځلې د امنیتي تړون په رابطه ډېر په واضح او الفاظو ویلي چې موږ شرطونه ونه منل شي تر هغو به حاضر نه شي چې له امریکا سره امنیتي تړون چې پوځي اډې په هغو کې شامل دي دا لاسلیک کړي. دا چې دوی نن بیا وویل چې لویه جرګه به په یوه میاشت کې دننه راغوښتل کېږي، اول خو امنیتي تړون وړه خبره نه ده، ډېره لویه مسله ده. توافق یې د حکومت او یا مخالفت یې دا په خپل ځای. په دې ولس کې د امنیتي تړون هم ډېر طرفداران او پلویان لري، هم مخالفین لري. حکومت او ولسمشر کرزی د دې لپاره چې که پرځان دوی د توافق لري امنیتي تړون لاسلیک کوي، بیا هم لویه جرګه راغواړي چې تایید یې د هغو نه واخلي او آخري وروستۍ فیصله د لویې جرګې نه واخلي، او که رد کوي هم د دې لپاره چې په دوی په خلاف ډنډورې راپورته نشي په ولس کې هغه څوک چې د افغانیتي تړون پلویان دي هغه ډنډورې راپورته نه کړي نو دوی لویه جرګه راغواړي په هغوی تایید اخلي یا یې د لاسلیک یا یې د نه لاسلیک.
شفیقي صاحب یو بل امکان هم موجود دغه ده چې ښایي حکومت او ولسمشر هڅه وکړي چې دغه د اختلاف مورد په لویې جرګې باندې حل کړي، په دې معنی چې تر اوسه پورې په ځینو سیاسي مسایلو لکه د تجاوز تعریف شو، همداراز د 2014 کال وروسته پوځي عملیات شو، دغه څرنګوالی لیدل کېږي چې تر اوسه پورې امریکایانو د افغانستان شرایط په دې اړه نه دي منلي. فکر نه کوي چې دا مسله ولسمشر غواړي چې د لویې جرګې له لارې هواره کړي او یو ډول تایید د امریکا شرایطو ته د لویې جرګې راواخلي او په دې توګه ورسره لاسلیک
کړي؟ نن ولسمشر ډېر په تاکید وویل زه د هغه سره هم نظر یم، دا ډېر مشروع او روا شرطونه دي. افغانستان کې دننه د افغانستان د ځواکونو په موجودیت کې د خارجیانو عملیات او دوام یې دا د کونړ او د وردګو د چک پېښې چې وړمه ورځ پېښې شوې دا به نور وخت وخت په وخت به تکراري دي، د څو تنو په سر به ټول پوستین ته ور اچوي.
خو که دغه سند لاسلیک هم نشي، آیا ولسمشر به دا خطر ته چې د دې سند د لاسلیک کېدو له امله هم رامنځته کېدای شي غاړه ورکي او ګور کی؟
زه فکر کوم
یا هم لوی جرګه.
بله، د لوی اصلا اساسي خبر هم دا ده چې هر څوک مکلف دی خپل هغه د مسؤلیت ته چې پوه دی. رئیس جمهور او اوسنی حکومت دې مسؤول دي چې دوی د افغانستان د ملي ګټو، د افغانستان د خلکو د غوښتنو د پاو کې هغه برجسته کې د غونه تیر نه شي. دا چې وروسته څه کوي هغه خو بله خبره ده، خو په دوی پورې بیا اړه نه لري.
دا ویسا ورسپانی مسئول مدیر محمد زبیر شفقی و چې دا ولسمشر حامد کرزی په نننیو څرګندونو چې د امنیتی تړون په اړه یې امریکا سره نن څرګندونې کړې، په دې خپل نظر څرګندو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
تاسو موږ له آزادې رادیو ناوړې دوستانو تاسو کولای شئ چې د ورکو عزیزانو پروګرام زموږ د ونی په خبرونو کې په بیلابیل وختونو خبريږي واوري. ځینې افغان کارپوهان وایي د انتخاباتي مبارزو لپاره له دولتي پوستونو څخه د چارواکو استفاګانې پر اداري چارو ناوړه اغیز کولای شي. د افغانستان د وزیرانو شورا د دارالانشا د رپورټ له مخې په وروستیو ورځو کې څه باندې دیار لستنو له حکومتي پوستونو او شاوخوا لستنو د ملي شورا له غړیتوبه استفا ورکړي. خان محمد سین دا موضوع څېړلې.
د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوم لیکنې په وروستیو څو ورځو کې شاوخوا 15 حکومتي چارواکو او د ملي شورا غړو له خپل دندو استعفاوي ورکړي او خپل نومونه د جمهوري ریاست مقام او یا د هغې مرستیالۍ ته ثبت کړي دي. کارپوهان انتقاد کوي چې په لږه موده کې د دې کمیت استعفاګانې پر حکومتي چارو منفي اغیز کولی شي. حاجی سید داود وایي د دولتي چارواکو او نورو مسؤولو افرادو استعفاګانې په یو مناسب وخت کې نه دي شوي او په چارو کې به ستونزې پېښې کړي.
بل وزیر که چېرته یو هفته بعد درې ورځې بعد یا بل سره د دې په ځای رامنځته کېږي، نو دا سړی خو تقریبا هلته خو کمپیوټر نه دی چې ټول مسایل مثلا یو مغز نه بل مغز ته انتقال شي، او د دې پایلیکه به هم افغانستان ته هم انتخاباتو ته هم د انتقال پروسې ته شاید ګټوره نه وي.
دی وایي جمهوري ریاست ته په کار وچې د دې ستونزې مخنیوي او د تشو پوستونو ډکولو ته کال د مخه لازم تدابیر نیولی وای. د افغانستان د وزیرانو شورا د دارالانشا د راپور لمخه دیار لسو حکومتي لوړپوړو چارواکو چې 15 وزیران، شپږ د جمهور رئیس سلاکاران، د خپلواکو ادارو رئیسان او دوه والیان پکې شامل دي لدندو استعفاوي ورکړي دي. همدارنګه د ملي شورا سباندې لسو غړو هم استعفاوي ورکړي دي. د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول، د اوبو برېښنا وزیر اسماعیل خان، د سوداګرۍ وزیر انوار الحق هدی، د قانون وزیر وحید الله شهرانی او د کابینې لوی وزیر هدایت امین ارسلا له خپلو دندو استعفاګانې کړي دي. مستعفي والیان یو د ننګرهار والی ګل آغا شیرزوی او بل د بامیان والی حبیبه سرابی ده. سربیره پر دوی اشرف غنی احمدزی د امنیتي مسؤلینو د لیګ د کمیسیون رئیسو چې له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. جمهور رئیس حامد کرزی د دوشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې د دې انتقادونو په وړاندې وویل چې د اساسي قانون له مخې د هیواد هره طبعه حق لري چې ځان کاندید کړي او دا مسأله به د حکومت پر چارو ناوړه اغیز ونه کړي.
شرایط را که قانون وضع کرده است که پیش از اینکه خود را نامزد کنند اگر مقام دولتی و یا حکومتی داشته باشند باید استعفا کنند.
کوم شرایط چې قانون وضع کړي هغه د دې چې هر هغه کس چې په کوم دولتي مقام کې اوسي او غواړي چې ځان کاندید کړي باید استعفا ورکړي. دوی استعفا ورکړي او دای حق خو په دولتي چارو کې به ان شاء الله هیڅ ستونزه پېښ نه سي.
خاغلی کرزی وویل ډیر ژر به د هغو حکومتي چارواکو پر ځای چې استعفا یې ورکړي نور کسان وټاکي. د افغانستان جمهوری ریاست او د ولایتي شوراګانو ریاستونو ته د نوملیکنې پروګرام د روان لمریز کال د سنبلې په 15مه پیل او د میزان تر 14مې دوام وموند. په دې موده کې جمهوری ریاست ته 22 تنو ځانونه کاندید کړل. کارپوهان تاکید کوي چې دولت دې د اداري ستونزو مخنیوي او د تشو پوستونو ډکولو ته وړ او مناسب کسان په پام کې ونیسي. دوی خبرداری ورکوي چې که حکومت دغه پوستونو ته بې تجربې او د مصلحتونو له مخې کسان وګواري شته ستونزې به نورې ستونزې وزېږوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادي راډیو نه.
دا ولسی جرګې یو شمېر غړي د حکومت پر اعمالو د دې جرګې د څارنې پر ځانګړې کمیسیون انتقاد کوي چې د دوی د مځکو د غاصبینو د نومونو په افشا کولو کې له ځنډه کار اخلي. دا لیست ترتیب شوی خو د ولسی جرګې لخوا یې خپرېدل څو ځلې ځنډېدلې دي. نور په دې اړه له کابله د مرزي احمدزی په رپورټ کې.
ځینې وکیلان وایي چې د ځمکو د غاصبینو د لیست خپرېدل د دوشنبې د ورځې لپاره هم د ولسي جرګې په اجنډا کې شامله مسله وه، خو د جرګې په اجنډا کې په پټه تغییر راوستل شوی دی. دا لیست د حکومت پر عملو د څارنې لپاره د ولسي جرګې د یو ځانګړي کمیسیون لخوا له مخکې برابر شوی دی. د مسلې په ولسي جرګه کې د ځینو وکیلانو غوسې او انتقادونه راپورته کړل. د ولسي جرګې وغړي غلام حسین ناصری په دې اړه داسې وویل:
روز چهارشنبه رئیس صاحب اونجا خون رئیس محترم ولسی جرگه
د چهارشنبه پرز خپل د ولسی جرګې مشر ویل چې د راتلونکو دوشنبه پرز به کوم کسان چې د مځکو په غصب کې لاس لري پرته له استثناء څخه به د هغوی نمونه افشا سي، خو اجنډا ته چا تغییر ورکړی؟
د جرګې یوې بلې غړې شکریا بارکزی هم وویل چې د دې لیست د خپرېدو لپاره باید بهانه جوړې نشي.
که چېرته لیست اعلان نه شي نو دا کمیسیون څه لپاره جوړ سو؟ او که چېرته دوستان په دې باندې اوس راځي غور کوي وایي چې ولا موږ خو دا لیست اعلانوای نه شو، دا ستونزه ده، دا بهانه نور او دا پلمې موږ ته مه جوړوئ، لیست باید اعلان شي.
د حکومت پر عملو د ولسی جرګې د څارنې ځانګړی کمیسیون څو میاشتې وړاندې د ځمکو او عامه شتمنیو د غصب د ارزولو او په دې غصب کې د لاس لرونکو کسانو د پیژندلو په هدف جوړ شو. د کمیسیون له خپلو تحقیقاتو وروسته اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې 1,500,000 جریبه ځمکه غصب شوې. کمیسیون دا هم ویلي چې د دې ځمکو په غصب کې د لاس لرلو په تور د 15,000 کسانو لست برابر کړی چې دولتي جګپوړي چارواکي پکیدی. د یاد کمیسیون مسؤلینو په خوا سوسو ځلی ویلی وو چې د ځمکو د غاصبینو نمونه به ژر تر ژره افشا کړي، خو تر اوسه دوی خپل ژمنه نه ده عملي کړې. په عین وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي د یاد کمیسیون په غړو تور پورې کوي چې ګواکې دوی په خپله د ځمکو له غاصبینو سره لاس لري، ځکه خو یې لیست نه خپروي. خو د حکومت پر اعمالو د څېړنې او ارزونې کمیسیون غړي یا تور نه ردوي. د نوموړي کمیسیون مشر زلمی مجددي په دې اړه د ولسی جرګې غړیو ته وویل چې دوی حاضر دي دا لیست په روانه اونۍ کې خپور شي.
ما لیست بیش از 15,000 نفره که متهم به غصب هستند جمع‌آوری کردیم.
موږ د څه باندې 15,000 کسانو لیست چې د مځکو په غصب کې لاس لري جوړ کړی، او له 100 تر 150 څخه زیات کسان چې د دولت په لوړو څوکیو کې کار کوي دا لیست موږ هم برابر کړی. او ځکه چې په پښتو نه وژباړل سوی موږ دا راپور خپور نه کړ، او موږ حاضر چې راتلونکي چهارشنبه جرګې ته راوړو.
د لیست د خپرېدو په اړه د وکیلانو د نظرونو له اورېدو وروسته د ولسی جرګې مرستیال میرویس یاسینی چې د غونډې مشري کوله وویل دا لیست به له لوی اختر وروسته هرو مرو خپرېږي، خو په جرګه کې د ځمکو د غاصبینو په نوم د دې لیست د خپرېدو مخالفین هم شته. دوی وایي ولسی جرګه د دې حق نه لري چې په زرګونه کسان په رسمي توګه د ځمکو په غصب تورن کړي او له محاکمې کېدو مخکې نومونه هم افشا کړي.
آزادی رادیو.
د امریکا او د روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په خپل کتنه کې د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو د پلانونو د پرمختګ په اړه خبرې کړې دي. احمد تکل د دې کتنې په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو پرونی پیل شوی بهیر یو ښه پیل دی. د زیاته کړه چې د ولسمشر بشار اسد رژیم باید د امریکا او روسیې د توافق د عملي کولو په خاطر وستایل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سپتمبر په 28مه نیټه د هغه سند لمخې چې امریکا او روسیې تیره میاشت توافق پرې وکړ یو پریکړه لیک چې د سوریه د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو غوښتنه پکې شوې او په سوریه کې د سیاسي انتقال پلان تصویب کړل. کری د انډونیزیا په بالی ټاپو کې د آسیا پاسیفیک د سرمشریز په حاشیا کې لخپل روس سیال سره تر کتنې ورسته وویل
دا هم کوچنی خبر نه ده چې په نیویارک کې د دې پریکړه لیک له تصویب وروسته په څو ورځو کې نړیوال مفتشان په سوریه کې په ساحه کې دي او اوس مهال د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو په حال کې دي. دا کار عملا پیل شوی دی او پرون د توغندیو سرګلولې او ځینې نور وسایل لمنځه یوړل شول.
کری وویل د او سرګی لاوروف موافقه کړې ده چې په سوریه کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د نړیوال کانفرنس نیټه باید ژر تر ژره وټاکل شي. د زیاته کړه چې دا کانفرنس ښایي د روان نومبر میاشتې په دوهمه اونۍ کې جوړ شي.
موږ پر دې موافقه وکړه چې د پوځي حل لاره ممکنه نه ده. زموږ ګډه ګټه په دې کې ده چې افراطیت د سوریې د کړکیچ په یو اړخ کې هم پراخ دریځ خپل نشي کړی او ځکه خو موږ نن یو ځل بیا له ډیرو مشخصو هڅو سره ژمنه وکړه چې د جنیو پروسه باید څومره چې امکان لري چټکه پر مخ ولاړه شي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد به تر وسه وسیحتڅ وکړي څو دا خبره یقیني کړي چې ولسمشر اسد به د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځوړو په برخه کې د امنیت شورا پریکړه لیک خامخا عملی کوي. پرون په داسې حال کې چې د سوریې دولتي سرتیرو د ځنګړو وسایلو په کارولو سره د توغندیو د سرګلولو او د الوتکو د بمونو په ګډون کیمیاوي وسلې لمنځوړلې، د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د نړیوالې ادارې او پی سی ډبلیو د کارپوهانو یوې ډلې پر دوی څار نه کوله. او پی سی ډبلیو په یو بیان کې وویل چې دا بهیر به پراتلونکو څو ورځو کې هم دوام وکړي. ولسمشر اسد پرون له یوې دولتي ورسپانې سره په مرکه کې وویل د سوری رژیم د کیمیاوي وسلو تولید په 1980 کلونو کې په دې مقصد پیل کړ چې د سوریې او اسرائیلو ترمنځ په دودیزو وسلو کې تخنیکی واټن له منځه یوسي. سوریه وروسته له هغه د خپلو کیمیاوي وسلو د زیر مولوي جاړولو سره موافقه وکړه چې امریکا د مشق ته نږدې د اگست په 28مه نیټه د سارین غاز د یوې حملې له وجې د سوریه د رژیم پر ضد د انتقامي حمله ګواښ وکړ.
د مصر د لری کړی شوی جمهور رئیس محمد مرسی په لویان وغختل چې پرون د قاهره د تحریر میدان تلاره پیدا کړی چې د موقت حکومت اردو په لویان او د عرب او اسرائیلو د جګړې څلوې ختمه کلی زلمانځله خو د مصر د امنیتی ځواکونو لخوا مخاونیول شو او د امنیتی ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ پنخته کې لسکونه کسان وشل شول. سلطان محمد سرور په دې اړه د لویدیځو خبري اژانسونو د ریپورتونو په استناد تفصیل دروري.
د مصر د لری کړای شوی جمهور رئیس محمد مرسی د پلویانو او امنیتی ځواکونو ترمنځ پرونی نوښتو کې په دغه هواد کې لک تر لګه یو 50 کسه او لدی جملې څخه 40 کسه یوازې په قاهره کې وژل شول. په قاهره کې مظاهره چانو کوشش وکړ چې د تحریر میدان ته ځانونه ورسوي چیرته چې د موقت حکومت او پوز پلویانو په 1903 کال کې د عربو او اسرائیلو د جګړې 40مه کالیزه لمانځله. د تاریخ په نامو یو کس په مظاهره کې د خپل ګډون اكله عسكروتا بخطاب كي داسي وويل
انا كنت ضابط احتياط في الجيش وما كانتش لي عقيده العسكر كان عقيده العسكر ان هو الحرب ضد اسرائيل.
زه د اردو د احتیاطو منصبدار وم. دا د عسکرو عقیده نه وه. مونږ د اسرائیلو په مقابل کې وجنګېدو، نه د مصر د خلکو. ځان دروند وساتئ. دغه پوځي یونیفورم او ستاسې کلپونه او هر څه چې په ژوند کې لرئ د مونږ په پیسو اخیستل شوي. دا ډیر د شرم ځای دی چې ته خپل ټوپک چې زموږ په پیسو اخیستل شوی په مونږ راواړوي. مونږ له دې ویره لرو چې د 1980 کال په څیر صحنه سره مخامخ نشو چې بیا به ترې راویښېدل ګران وي. د مصر کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی و چې هر څوک چې د جګړې د کلیزې د لمانځنې په مناسبت د اردو خلاف مظاهره وکړي هغه به سیاسي فعال نه بلکې د اجانبو لاسپوڅی وي. بلخوا د کودتا ضد ائتلاف له خپلو پلویانو غوښتي دي چې خپلو مظاهرو ته زور ورکړي. دوی په ځانګړې توګه په محصلینو او د ښوونځیو په زده کوونکو غږ کړی چې سبا سه‌شنبې دي د قتل او وژنې د دوام خلاف مظاهره وکړي. له هغې ورځې راهیسې چې د مصر اردو د پراخو حکومت ضد مظاهرو نه وروسته محمد مرسي د تېرې جولای میاشتې په دریمه له واکه لرې کړ، سلګونه کسان په دغه هیواد کې وژل شوي دي.
دوستانو، د مصر په اړه په همدې رپورټ سره ورسېدو، څلور نیمو بجو ته